دوستانو ستړي مشه دا ازادي رادیو په دې خبری غرمنۍ خبری مجله کې موزه اجمل انتهر کله کوم دا زموږ غرمنۍ خبری مجله د پی او استډیو دا پکې به تاسو واورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل کې دی او ټاکل شوی چې نن دغلته له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره وګوري. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. صفی الله ستانکزی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد کابل ته تللی دی او تمه ده له افغان مشرانو سره د سولې په روانو چارو خبرې وکړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي افغان ځانګړو پولیسو پرون شپه په هلمند ولایت کې د انتحاري حملو او پلان جوړونکي وژلي دي او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د دغه هیواد د ښاروالیو په انتخاباتو کې د خپل ګوند کامیابي اعلان کړې ده. پوره خبرونه. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد په کابل کې دی او نن به له افغان حکومت له مشرانو سره وګوري. دا خبره د اجرایه ریاست مرستیال ویاند فریدون خوزون ازادي راډیو ته وکړه.
ډاکټر زلمی خلیلزاد کابل ته راغلی ده. ټاکل شوی ده چې نن د خپل سفر د موخو او کومې هڅې چې د سولې لپاره شوې دي دا د افغانستان د اسلامي جمهوریت له اجرایه رئیس سره شریک دي.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې خلیلزاد به په کابل کې له افغان مشرانو او سیاستوالو سره په ناسته کې د افغان حکومت له لوري د سولې د مرکزي ټیم په تشکیل او د بین الافغاني خبرو پراتلونکو اقداماتو بحث وکړي. تمه ده چې ښاغلی خلیلزاد له کابل وروسته اسلام آباد، ازبکستان، اردن او قطر ته ولاړ شي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي افغان ځانګړو پولیسو پرون شپه په هلمند ولایت کې د انتحاري حملو او پلان جوړونکي وژلي دي. دغه وزارت مطبوعاتي دفتر نن په یو اعلامیه کې ویلي ګډ عملیات د نهر سراج ولسوالۍ په شور کې کلی کې د یو تروریستي مرکز پر سر وشول. اعلامیه زیاتوي د انتحاري بریدونو د او پلان جوړونکو په وژنې سربیره افغان پوځیانو له بمونو ډک یو موټر هم شنډ کړی او زیاته کړې ده او زیات اندازه جنګي مهمات ترلاسه کړي. اوس له والو طالبانو د کورنۍ چارو وزارت دغه اعلامیه وی دا پاره کوم خبرګون نه دی خودلی. د کاناډا حکومت پرون له افغانستانه د خپلو سرتیرو د وتلو 15 کلیزه ولمانځله. له افغانستانه د دوی د وتلو په مراسمو کې د پخوانیو پوځیانو د چارو د سمبالونکي وزارت مرستیال لارنس مکاولی وویل چې په افغانستان کې د کاناډایي پوځیانو سرښندنې د هیرولو نه دي. 158 Canadian Armed Forces members and 7 Canadian civilians were killed. They were yosolo pin at pandus Canada pauziano u Canada mulkan wajal shiu hagui behits kala hir nashi Canada dasi u mamuriyat talabai kuwai che pamati Afghanistan aw nadi pa khazai badal shi. څلویک زره کاناډایي پوځیانو له 2008 تر 2014 کال په افغانستان کې په دوري شکل پوځي خدمت وکړ چې تر ډیره په جنوبی ولایت کندهار کې عملیاتونه مخته وړل. د کاناډا حکومت پرون له افغانستان د خپل پوځیانو د وټلو د 15 کلیزې پر مهال ویل چې د افغانستان له جنگه د ګنشمیر ټپی او مایوبو سرتیرو پالنې او درملنې ته به په پوره هوډ دوام ورکوي. ورزو د سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان دغه هیواد د ښاروالیو په انتخاباتو کې د خپل ګوند کامیابي اعلان کړې ده. داسې ښکاري چې د واکمن عدالت او پرمختګ ګوند په مشرۍ ائتلاف لږ تر لږه په دوو لویو ښارونو کې ماتې هم خوړلې. د تېرې ورځې د انتخاباتو نوي په سلو کې شمیرل شوي رایې ښیي چې واکمن عدالت او پرمختګ ګوند 15 په سلو کې رایې ګټلې. د ترکیې د حکومت اصلي مخالف سیکولر ائتلاف بیا 30% رایې خپلې کړې. دغه ائتلاف په مرکز انقره او بل ستر ښار ازمیر کې خپله کامیابي اعلان کړی ده. د ترکیې د ښاروالیو انتخابات د ولسمشر اردوغان او د هغه د عدالت او پرمختګ ګوند د ځواک ازموینه بلل کیږي. او پام کې ده چې د اوکراین مشهور کومیډین او سیاسي څېره ولادیمیر ژیلینسکی او اوسنی ولسمشر پیترو پروشینکو د ولسمشرۍ د انتخاباتو په دوهم پړاو کې له یو بل سره سیالي وکړي. که څه هم لا د ډیرو رایو شمیرنه پاتې ده خو د اوکراین د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون په وینا د 40% شمیرل شویو رایو له مخې ژیلینسکی 10.2% رایې ترلاسه کړي او پیترو پروشینکو 16.5% رایې ګټلې دي. د اوکراین پخوانی صدراعظم یولیا توماشینکو د 10.1% رایو په خپل اول سره په درېم مقام کې ده. د اوکراین د ولسمشری په پرونیو انتخاباتو کې د خلکو ګډون څلور شپېته په سلو کې ثبت شوی دی. که چیرته له کاندیدانو څخه یو هم 50 په سلو کې رایې خپلې نه کړي، نو انتخابات دوم دور ته ځي. د اوکراین د ولسمشری د انتخاباتو دوهم دور د اپریل په 1 ترسره کیږي. او د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادی رادیو نه اورئ، خبرونه مو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه آزادی رادیو .com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ په تفصیل او عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلای شئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. د افغان حکومت اجرائیه ریاست کابل ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي د سفر په اړه وایي چې زلمی خلیلزاد کابل ته رسیدلی دی او ټاکل شوی چې نن غرمه له اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره وګوري.
ډاکټر زلمی خلیلزاد کابل ته راغلی دی، ټاکل شوی چې نن د خپل سفر د موخو او کوم هڅې د سولې لپاره شي دا د افغانستان.
په دې اړه په ریپورټ سربیرا د اوري چې د داسې ښکاري چې په اوکراین کې کمیډین او تازه کار سیاستوال ولادیمیر زیلنسکی او لری کیدونکو ولسمشر پیترو پوروشنکو د ولسمشر دویم ځلي انتخاباتو ته وتلې دي. دا به د سیمې او نړۍ په ریپورټونو کې وڅېړو. د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم واورو. دا به واورئ چې د کونړ د چپې درې ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړې له امله 2500 کورنۍ له کورونو وتلي دي او نن سبا په سختو شرایطو کې ژوند کوي. که وخت نور ریپورټونه هم لرو. د انتخاباتو په اړه زما رایا زما حق ځانګړی پروګرام هم په همدې یو ساعت کې خبرېږي. دا ساده ایرادیو ده. د افغان حکومت اجرائیه ریاست کابل ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد رسیدل تاییدوي او وایي نوموړی به نن غرمه له اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره وګوري. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون تمه څرګندوي چې دا لیدنې کتنې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا هم هیله لري چې له افغان چارواکو سره د ښاغلي خلیلزاد لیدنې کتنې طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره زمینه برابرونکي اوسي. اجمل تورمان له کابل نور تفصیل راکوي.
د افغان حکومت اجرائیه ریاست وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد کابل ته را رسیدلی او تمه ده چې نن غرمه له اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره وګوري. د اجرائیه ریاست د ویان مرستیال فریدون خوزون ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې دا لیدکاته او خبرې اترې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. ډاکټر
زلمی خلیلزاد کابل ته راغلی دا ټاکل شوی چې نن د خپل سفر د موخو او کوم حس چې د سولې لپاره شوی دی دا د افغانستان د اسلامي جمهوریت له اجرائیه رئیس سره شریک دی او محتملونه چې دغه حس د دې لامل شي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو ته تقریباً لاره هواره کړي.
خاغلی خوزون ویل چې افغان حکومت به طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره خپل هر اړخیز ټیم هم ډیر ژر اعلان کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد د ځل په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې مخکې تر دې د افغانستان د امنیت شورا سلاکار حمد الله موهب د افغان سولې په برخه کې د نوموړي د هڅو په اړه شک څرګند کړي او ویلي و چې خاغلی خلیلزاد د داسې ویلن محل ادارې د جوړولو په لټه کې دی چې مشتی به په خپل کوي. د خاغلی موهب د څرګندونی د امریکایي چارواکو له توندو خبرګونونو سره مخ شوې انده چې له نوموړي سره خپل اړیکی هم پرې کړل. د افغانستان جمهوریت ریاست په دې اړه څه نوایي چې آیا خاغلی خلیلزاد به نن له ولسمشر سره هم وګوري که څنګه؟ په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا هم اله څرګندوي چې له افغان چارواکو سره د خاغلی خلیلزاد دیدنې کتنې طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره زمینه برابره کړي. د دغې شورا مرستیال ویان اسدالله ظاهری ازادي راډیو ته وویل
ما امیدوار سم چې
د وی موکله منیو چې د خاغلی خلیلزاد سفر د ځل د پیغام لزان سره ولري چې موک او د افغانستان خلک د افغان حکومت او طالبانو سره د مخامخ خبرو شاهدان اوسو. خاغلی زایری در څرګندوي چې د افغانستان د امنیت شورا د سلاکار عبد الله موهب روستي خبرې به د افغانستان د سولې پروسه تر خپل سیوري لاندې رانه ولي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دوشنبه په ورځ او هیوادونو ته خپل تازه سفر پیل کړ. امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل خبر پانه کې ویلي چې نوموړی به په خپلو دغو سفرونو کې چې د اپریل د میاشتې تر لسمې نیټې به دوام وکړي، برېټانیا، بلجیم، افغانستان، پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته ولاړ شي.
دوستانو، اجمل تورمان و چې له کابلی په رپورټ کې ویل د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست ورته ویلي چې زلمی خلیلزاد په کابل کې دی او ټاکل شوی ده چې نن به د خپلو هڅو په اړه له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره خبرې وکړي. یو شمېر افغان کارپوهان کابل ته د ښاغلي خلیلزاد سفر او له افغان چارواکو سره ناستی هیلمندونکي بولي. دوی وایي ښاغلی خلیلزاد به د خپل سفر په اړه توضیحات ورکړي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال ناجیه صافی د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد پوهان ودیر صافی سره مرکه کړې او په سر کې ترې کابل ته د ښاغلی خلیلزاد د سفر په اړه پوښتلې.
زه فکر کوم چې یو دوه ټکي ډېر مهم دي چې خلیلزاد دا ځلې کابل ته راغلی هغه باید روښانه کړي افغانی مقامات و سره. یو خدا دا چه تیره تیروطن ازی دوی که تیروطن او تاو ویلشتو چه بیده جریان که قرار ورکولو ده افغانی لوری دوی پس لشتی دو هفته مذاکرات و اشپارت رزونا راستان امریکا تلارل دقیقه که باید لک توضیحات افغانان رو تاور کی او شایدم که دوی اشتباهی معذرت هم و غوالی او دویم ادا چه راتلون که شپگم دور مذاکرات رو تا ده طالبان رو سر اجنده باید دلتا روخانه کی چه دازل دوی پسته غگیگی او غوالی کم زده دوره کی.
د ښاغلی خلیلزاد شپږم دور سفر په درشل کې یو ل یوې خوا د افغانستان د سولې عالی شورا ویلي چې دا یو اوږدمهاله پروسه ده. ستاسې په نظر دا بحثونه من کوم لوري ته بیایي؟
خبره دا ده چې مذاکرات کېدلی شي چې اوږدمهاله شي. په تاریخ هم ډېرې جګړې د نورو هېوادو په منځ کې یا د ګروپو په منځ کې دا ښودلې ده چې کلونه کلونه یې په منځ کې نیولي دي. اما څه شی چې افغانان توقع لري او د دوی د خبرو نه دا توقع ده هم د افغانانو هم د جهانیانو ده سره د دې چې امریکا وظیفه ورکړې ده چې د دوی د عسکر باید ووځي دا خبرو کې باید نتیجې ته ورسیږي. دا یوه موضوع ده. او بله موضوع دا ده چې افغانستان کې باید جنګ بس شي، باید په اوربند خبرې وکړي، باید افغانستان خلک نور امیدواره شي دې ته چې سوله راتلونکې ده. دا چې بیا څنګه راځي دا واضح خبر ده چې د افغان خوا ته افغانی خوا سره خبرو ته ضرورت ده چې خبرې وشي.
د نړیوالو اړیکو د یو کارپو په توګه ستاسې تحلیل څه دی چې دغې ناستې وروسته به موږ کوم نتایجو ته ورسیږو؟
ډېره مهرباني ستاسې سوال نه. خبره دا ده چې له هغه ځایه چې خبرې یو څه شروع شوي دي او پر مخ هم تللي دي افغانان او جهان او د سیمې خلک امیدواره ما دې ته متوقع دي چې نور جګړه بس شي، سوله راشي، افغانستان او افغانان پرېږدي چې خپل هغه ترقي او اسودګي باندې چې په دې بد حال کې قرار لري په هغو باندې مصروف شي. یعنې که امریکا غواړي د دوی عسکر ووځي هغه تقسیم اوقات امریکا پورې اړه لري او طالبان هم که غواړي چې افغانستان ته راشي باید چې د افغاني مذاکرات د پایل لپاره وعده ورکړي او وخت وټاکي چې کله د افغان حکومت د نمایندګانو سره دوی ملاقات کوي.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد پوهان ودیر صافی سره مقابل ته د واشنگتن د سولې د استاذ زلمی خلیلزاد د وروستي سفر په اړه مرکه اوریده. تاسو موږ له ساده رادیو نوري
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس هم څو اقتصادي خبرونه له ناجیه صافی نه اورو.
افغان ولسمشر د ازبکستان جمهوریت له لوړ پوړي پلاوي سره د سیمې نښلولو د دواړو هیوادونو ترمنځ د زیربنایي پروژو، سوداګرۍ، ترانزیت، سیمه ییزو مسایلو او اقتصادي اړیکو د پراختیا په اړه بحث او خبرې کړي. ارګ مڼې نن په یو بیان کې ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د بل هر وخت په پرتله ښې شوې او د دواړو هیوادونو د زیربنایي او ګډو پروژو تطبیق د دې اړیکو د پیاوړتیا لامل ګرځي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ټولو برخو په ځانګړي ډول د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او زیربنایي پروژو د تطبیق د چټکتیا په هدف د ازبکستان د مثبت رول هرکلی وکړ. د یادولو وړ ده چې کابل ته د ازبکستان راغلی پلاوی به د خپلې کتنې په جریان کې د قانونو د رایستلو، نساجۍ، د ګمرکي معلوماتو د تبادلې او امنیتي موضوعاتو په برخه کې له اړوندو مسؤلینو سره د همکارۍ سندونه هم لاسلیک کړي. په پکتیکا کې 450 جریبه د تازه میوو نوي باغونه جوړیږي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه پروګرام د بڼوالۍ او مالدارۍ ملي برنامې له لارې پلي کیږي. د دې لارې به د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه او د دې ولایت په جاني خیل او خیرکوټ ولسوالیو کې 450 جریبه نوي باغونه جوړ شي. د پکتیکا د کرنې ریاست چارواکي وایي د میوو دغه باغونو جوړول به په دې ولایت کې د بڼوالۍ په برخه کې بې ساري پرمختګ وي. نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځینې خوراکي توکو بې 150 کیلوي بوجۍ قزاقي وړه 1500 افغانۍ، د بوري 150 کیلوي بوجۍ 1500 افغانۍ، د وریژو 1.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 50 او 1 لیټر ډیزل بیا په 250 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شاهزاده سرای کې د ځینې بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 94 پوله، یو روپۍ یورو 15 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 15 پوله او زر پاکستاني کلداري 520 افغانۍ.
ناجیه صفای و چی اقتصادی خبرونه در واورول دوستان زموږه غلا ازادي راډیو ناوري. اوس هم مخکې لدینه چې د افغانستان په اړه نور ریپورتونه راوخلو د سیمیو نړیوي مسلې ته سو. دا ښکاری چې په اوکران کې کومیلدین او تازه کار سیاستوال ولادیمیر زیلنسکی او لری کیدونکو ولسمشر پیټرو پوروشنکو د ولسمشر دویم ځلې انتخاباتو ته وتلي. دا په داسې حال کې ده چې دغه هیواد د روسپلو بلتون غوښتونکو په وړاندې چې د اوکراین په ختیځ کې وسیمه لاندې کړې په جګړه بوخت دی. اوکراین په عین حال کې له اقتصادي بحران او پراخ اداري فساد سره هم لاسو ګریوان دی. سالی محمد سالی د اوکراین د انتخاباتو موضوع تعقیب کړي، هم د وسره سره سټډیو کې دی. سالی صاحب، لومړی خو خبرونه ته ستړی مشي، په اوکراین کې د ولسمشۍ د پرونیو انتخاباتو څو فیصد نتیجې تر اوسه پړاګې شوې دي؟
ډېره مننه انصاب. په اوکراین کې چې 4.5 میلیونه وګړي لري، د جمهور ریاست د پرونیو انتخاباتو نږدې نیمایي رای شمیرل سوي دي. د اوکراین د انتخاباتو مرکزی کمیسیون وایي چې د 15.4 فیصد شمیرل سوو رایو له مخې ولادیمیر زیلنسکی په سلو کې 13.2 فیصد رای ګټلي چې د پام وړ ګڼل کیږي. اوسنی ولسمشر پیترو پوروشنکو توانېدلی چې په سلو کې یوازې 14.5 فیصد رای خپلې کړي. پخوانی صدر اعظم یولیا تیموشنکو په دریم کتار کې راغلی چې د ګټلو رایو اندازه 13.1 ترسیږي. چارواکي وایي چې د انتخاباتو رسمي نتیجې به نن ناوخته خپرې سي. څرنګه چې یو کاندید هم نه دی توانېدلې 50% رایې وګټي، دوه مخکښ کاندیدان به د ولسمشري په دویم ځلي انتخاباتو کې برخه اخلي چې 40 ورځې وروسته ترسره کیږي. ولادیمیر زیلنسکی د دویم ځلي انتخاباتو د دایرې دوه هر کلی وکړ.
Мне, честно говоря, всё равно, с кем я
здесь. Лазлываем. Парвана кави, кале дуем зле интихабат сара махамахиген. Тихдай шукур дай. Че да прекра мана, балки ди Украин халку кареда.
د اوکراین د کورونی چارو وزارت ویلي چې د انتخاباتي سرغړونو په اړه تر 1600 زیات شکایتونه ترلاسه کړي چې د رای ورکولو په مرکزونو کې غیر مجاز کمپاین، رای ورکونکو ته د رشوت ورکولو قضیې او د رایو د حذفولو موارد پکې شامل دي. ان سیب راپورونه وایي چې په دغو انتخاباتو کې د خلکو د ګډون اندازه 4.5% وه.
دا راته وایي چې ویل کیږي په اوکراین کې رای ورکوونکو لا هم کاندیدانو ته د رای ورکولو کې دوی له سختو انتخاب سره مخامخ دي. په دې اړه کلک څه وایي؟
بله، له یوې خوا د اوکراین وګړي له داسې کاندید سره مخامخ دي چې مخکې یوازې کامیډي ننداري وړاندې کولې او یا هم پر سیاستوالو تنزونه کول. بل لوري ته لري کېدونکی ولسمشر 53 کلن پیترو پوروشنکو دی چې ویل کیږي په وروستیو کې د ځینو ستونزو له کبله محبوبیت کم شوی دی. علت یې د اداري فساد ادعاوې او په اوکراین کې زیاتېدونکي اقتصادي چیلنجونه ګڼل سوي دي. 24 کلن زیلنسکی د اوکراین په پلازمینه کیف کې د خپلې رایې تر کارونې وروسته د خپل ګوند په دفتر کې وویل چې نن نن له ادارې په سات څخه پاک یو نوې ژوند پیلېږي. پرشونکو لیوي خو هڅه کړي چې اوکراین له اروپای ټولنې دغه راز ناټو تړون سره یو ځای کړي. په عین حال کې هڅه کړي چې خپل پوز چې د دغه هیواد په ختیس کې د روس پلو بلتون غوښتونکو په وړاندې په جګړه بوختې پیاوړی کړي. له 2014 د کال راهیسې په دې جګړه کې شاوخوا 13,000 کسان وژل شوي چې یو پر څلورمه برخه یې ملکیان دي. ملګري ملتونه وایي چې د ټاپیانو شمیر 1500 کسانو ته رسیږي.
ډیره زیاته مننه کو دوستانو. سالم احمد صالح و چې د اوکراین د انتخاباتو په تازه حال خبر کړو. زموږ غږ آزادۍ رادیو نوري.
آزادۍ رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دا کونړ د چپیدری ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړو ریپورټونه له څو نوې رئیس خبريږي. ویل کېږي چې دغه جګړو 2015 کورنۍ له خپلو کورونو وتلو ته اړ کړي دي او دا مهال په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند کوي. د کونړ د کډوالو ریاست وایي سلګونو کورنیو ته مرستې ورکړي او د نورو سروې هم روانه ده. روحلان وری د موضوع تفصیل راکوي.
د کونړ چپیدری ولسوالۍ کې د حمل میشتي په دوهمه نیټه د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته پیل شوه چې پوره دوه ورځې دوام وکړ. له چپیدری څخه راکډه شوي وایي ټولې غرنۍ سیمې داعش نیولي او طالبان یې له ساحې ویستلي دي چې په دوه ورځنۍ جګړه کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله ورسېده او د جګړې له ویرې شاوخوا 2500 کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. خلک وایي ډک کورونه پریخي او تر اوسه ورته مرستې نه دي رسیدلي. د چپیدری دوه تنو اوسیدونکو امان الله او کابل جان د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
کور نشه بځای شي دي زین معلوم دي خلص کتب دي زغره غل دي پیش کرا غل دي او زیات راوتی اسدابات راوتی دي سو نګرار لته دي سو پورته پیش خور دي خپل خپلوان زکه دي نو حکومت دي دا وګ چې موږ مشمان ټول به زه ناسی خواران هیچ شی راست نشته در کرار سر نشته در بشه راست نشته بستر راست نشته لوخ راست نشته شرپ بیوان ناسی
کوټول خر راو تخته دو موږ بستر لرو ویرم د دې د ډیو چې دخل بم ګر لک با د چین غونی په بمور کې نه یالو زی بم یا بزر سر نو کوڅه یاله بم یا بل نه ناموس به عزت کوي په دې خاطر من سره وته دو اوس په چوکۍ کې اوسې ګو ورور کرا
بې کورشی وی وای هر شی بغواړي چې خپل کور او کلی تلاړ شي خو د جنگ لویری قدم نشي خستلای.
که چېرته خدای پاک رحم وکړي یا په د خدای الله په قدرت باندې او یا د حکومت دغه کې د اچین غونډې همکاري وکړي او د خلکو د منطقې نه وباسي نو موږ مجبور شي به تلاش خپل ټاټو بیله. او که چېرته دغه خلک په دغه ځای کې وشيږي ته موږ یو پلم د تګ نه ورجو.
د ولتم نفرې دي جنگ دی اجازه لرو چې څنګه کوکه موږ نه خوده کې خونی پاتې شوی دي پټینه نه پاتې جایدادونه نه پاتې شوی دي زموږ خو ځکه چاره نه کیږي زموږ خار سال ته ترماندلار روان چې به ته خپل کوټ لا شو خپل وطن خپل وطن شو.
په کونړ کې د کډوالو او راستنیدونکو چار رئیس عبدالرشید صافی ازادي رادیو ته وویل وسوا به کور شو کورنیو ته لومړنی مرستې رسولي او کوم کسان چې پاتې دي د هغوی سروې هم روانه ده.
تر اوسه پورې چې د مرستې دي د 800 پاملونه موږ په ټول په مرکز چاپه در مانونګو ولسوالۍ کې سروې شوې دي چې د 800 پاملونه 1500 پاملون سره ایم سي کومکونه تر پرونه پورې رسیدلي دي او د دبليو پی کومکونه تر 200 پاملون پورې پرون توزیع شوې دي او نن هم لن سروې هم جریان لري کومکونه.
د دولتي مسولینو په وینا چې د جګړې لومړۍ ورځ تر اوسه 2500 کورنۍ خپل کورونه پریخي چې اوس مهال په یاد ولسوالۍ اسدآباد او نورو سیمو کې د خپلوانو او دوستانو سره اوسېږي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو زموږ غږ ازادي رادیو ناوړي. د مسولینو په خبره په پکتیا، پکتیکا او خوست او لوګر ولایتونو لپاره د نریډنز د اړینو درملو او همدارنګه د تشخیص یو ځانګړی کلینیک پرانستل شوی دی. اصل زازی په اړه رپورت لري.
د سویل ختیځون په اړوند ولایتونو کې د نری رنز ناروغۍ د کنټرولولو په موخه د پکتیا په صحاوي روغتون کې د یو ان ډی پی لخوا د 16 میلیون افغانۍ په ارزښت په پرمختللې ټکنالوژۍ سمبال د نری رنز ناروغۍ تشخیصي څانګه دوري په 11 پرانستل شوه. د په داسې حال کې ده چې په تیر 1999 کال کې نری رنز یا توبرکلوز ناروغۍ یوازې په پکتیا کې 15 تنه وژلې وه. د مسؤلینو په خبره دغه څانګه به د پکتیا، پکتیکا، خوست، لوګر ولایتونو په نری رنز اخته ناروغانو ته اړین روغتیایي خدمات وړاندې کړي. د پکتیا ولایت د عامی روغتیا رئیس ډاکټر ولایت خان احمدزی په پکتیا کې د توبرکلوز ناروغي د پرمختللي تشخیصی څانګې د پرانیستې پر مهال وویل چې په افغانستان کې په هر یو لک انسانانو کې 109 اتیا مثبتې پیښې لرو، چې دا زموږ د نفوس په تناسب لوړ ارقام دي.
او دا په افغانستان کې یو ډېر غټ ستونزه ده، ځکه کومه سروې چې شوې ده یو لک نفوس چې موږ لرو، په یو لک نفوس کې سلونات یا موږ مثبت واقعات لرو. موږ کوشش کوو چې همدغه مقدار ناروغان موږ پیدا کړو.
احمدزی وړاندې وویل په افغانستان کې د ټی بی یا نری رنځ 18,000 مثبتې پیښې موجودې دي، چې له جملې په هر یو لک انسانانو کې 9 ژوند له لاسه ورکوي. احمدزی په پکتیا کې د ټی بی یا نری رنځ ناروغۍ د مثبتو پیښو او له امله د تلفاتو په هکله وویل:
په تیر کال کې موږ 1,000 ناروغان کشف کړي دي. په تیر کال کې د موږ مړینه 15 نفره په پکتیا کې وه.
د ویلو ده چې د نری رنځ ناروغۍ په هکله په خلکو کې د پوهاوي کچې د ټیټوالي له امله د دې ولایت په ګڼو سیمو کې لا هم خلک دغه ناروغۍ بابیزه ګڼي او د درملنې په برخه کې اړین اقدامات نه ترسره کوي. حاصل زازی، ازادي رادیو، پکتیا.
دوستانو ته زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 نه د ماښام تر 8 پورې په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي اوریدلی شئ. د افغانستان د مخابراتي ټکنالوژۍ وزارت له فیسبوک کمپنۍ سره یو تړون لاسلیک کړی چې له مخې به یې فیسبوک د افغان کارونکو مرکز هیواد ته دننه انتقالیږي. په دې اړه اجمل تورمان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت له ویان سایر زلان سره مرکه کړې ده او جزئیات ترې پوښتلي. نوموړی وایي:
د افغانستان د معلوماتو د ملي مرکز سره د فیسبوک د کشتورونو د اتصال په خاطر باندې مونږ یو هوکلی لاسلیک کړ چې له مخې د فیسبوک هغه کم کشتورونه چې دي هغه د افغانستان د معلوماتو د تبادلې ملي مرکز سره وصل کیږي، یا هغه د نکسا پروژې سره وصل کیږي، او د دې سره به د فیسبوک ټول هغه ترافیک یا تبادله د معلوماتو چې دا هغه سیمه ییز شي، لوکل بشي، یعنی په داخل د افغانستان کې به تبادله کیږي او ضرورت به نه وي چې د هېواد بهر لاړ شي، اول په یو بل اکسچینج پوینټ کې دا تبادله شي. د دې سره معلومات ورسره مسؤول کیږي.
معلومات یعنی
د هیواد نه بهر کله معلومات انتقالیږي په یو ډول باندې تهدید او ګواښ موجود وي چې خدای مکرسوب د افراد او اشخاصو معلومات په لاسرسی ولري، د معلوماتو د محلي کېدو سره دغه ګواښ له منځه ځي. د دې تر څنګ ټول هغه معلومات چې دلته په انټرنیټ کې تبادله کیږي هغه د نکسټاد لارې نه کیږي، او دا هم د انټرنیټ په کیفیت باندې او هم سرعت باندې، هم د بندویټ په مصرف باندې چې فیسبوک لپاره کوم د انټرنیټ بندویټ مصرفیږي هغه باندې اغیزه کې کمیږي ورسره، او له بل پلوه نرخونه ورسره راکمیږي. یعنی هغه قیمت چې په خوا د د فیسبوک د لپاره ورکول کېده د مصرف د لپاره غیر کمیږي.
تاسو خو د دولتي ادارو لپاره هم مخکې دی یو سیستم جوړ کړی و چې په هغه سره هغه ټول معلومات چې د وایرو ترمنځ ول د دولتي محرم معلومات لغه خوندي ول، نو په دې سره آیا د شخصي اکاونټونو دا مسایل هم یو څه خوندي شول؟
ټول هغه معلومات چې هغه د انټرنیټ په دنیا کې تبادله کیږي هغه ټول معلومات باندې کیږي. مسؤلیت دلته تضمین دی، زموږ سرورونه چې دي د ټولو هغه پرمختللو ټکنالوژۍ خبر خمن دي چې په نړۍ کې د فایروال په توګه باندې د معلومات مسؤلیت لپاره کارول کیږي، او همدارنګه زموږ د تاریخ عکس العمل ټیمونه چې دي هغه هم په تلویزیونه توګه باندې د افغانستان د معلوماتو څخه نظارت کوي که کوم تهدید ورته موجود وي، مخکې نه چې هغه تهدید واقع شي دا غي مخنیوي وکړي.
دوستانو، د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت ویان سایر زلان سره مرکه واوریده. اوس تاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغلو.
ستاسو له پیغامونو
د هرات ولایت دارالعلوم علي هرات کې یو غټه غونډه د علماو وسلو د سربندۍ
چې تقریبا د افغانستان د ګډ ګډ علما راغلي وو او په یو ځای ویل موږ صلح غواړو په هر قیمت کې صلح غواړو او دا ویل د دې شورا رئیس ویل د علما د شورا چې اشرف غنی ویل و زه اماده يم صلح ته هر قرباني چې وسی او موږ صلح غواړو هر قیمت چې وسی صلح غواړو مشتري د جنگ څخه او ټول ملت ته د جنگ څخه پر ریاست مولانا جلیل الله خپل اشرف غنی مخاطب ګرځول ویل و هر قیمت چې وسی صلح غواړم باید نو سم خند باقی نسی صلح ته دا نظر مستر سره شریک کړي
دا آزاد راډیو کارکونکو اوریدونکو ترې زما سلامونه او احترامات ورسیږي زه د لوګر ولایت دازره ولسوالۍ نه تماس کیم د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې کومه مرسته دي کوم جاری سوي وادي غویانو د سارووي د پاره هغه مرغلي دی التبر یو سو کو څلور کسر دي ک پنځه نفر دي پمده غوانی تقسیم کړه مال دی ټولو خلکو ولې کې ساروی دی ټولو خلکو ولې کې رائے وړي پنځه کسا غنه میرا ولې پنیګرار کې پنځو کسو خرچ کړي دی پیسې مشرانو په جب کې اچولي.